جوړ په خیر د کابل په وخت مخام شپږ بجې شي. د خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبری مجله کې درته د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو وایند وایي د افغانستان پر فضاله هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټه الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. سبی الله مجاهد نن کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل د دغه بی پیلوټه الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. یادونه ور ده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت لخوا د دې تور په باب څه نه دي ویل شوي. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمین الزواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد خبر اعلانو ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونه تیر میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر ایمین الزواهری د یوې بی پیلوټه الوتکې په برید کې په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤولان د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کېږي. ټپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ازبکستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندوستان ته انتقال شي. او په پاکستان کې وی محکمې د پخانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګول شوی دی. محکمې نن دا قضیه د سپتمبر تر لومړۍ نیټه وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمېن اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم اثر و. عمران خان په 2013 کال کې صدر اعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رایې ترې واخیسته. حکومتي چارواکي دی د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې نه اندېښمنه ده. عام وګړي یو علت حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کی او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کی.
سیلاب ځپلي د مرستو له ناعادلانه ویش نه شکایت کوي.
سی مرسته ندی راغلی چې دوی محتویل یا د اماراتي طرفه یا د نور خریه بنسټونو طرفه چې موږ دا د سیلاب په مقابل کې راوړي.
بلخوا بیا کندهاري ځوانان د بیکارۍ شکایت لري.
هغه د بیکارۍ وروره کار نه پیدا کوي، بس داس ټوک ټوک چیرموي چې کار ته پیسې ورانه کی.
خبرونه کې درته نور مطالب هم لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په کابل کې وی خبري ناستې پر مهال وویل دا ښکاره ده یو هیواد په هوایي حریم اتیری دی او باید بند شي.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت غبرګون. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیقه دا د امریکایي الوتکې دي، لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه ساتم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په احترت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ د دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي، دا باید متوقف شي. او استوند چې له دې ناحیې نه دي یا کوم تشویشونه دي، هغه دي اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې دغه اطمینان رامنځته کړو ډاډ ورکړو.
خاغلی مجاهد همدارز وویل نړۍ باید د افغانستان ټولو حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسېده او د القاعده شبکې مشر وواژه. امریکا د غبری د وی بی پیلوټ الوتکې په وسیله تر سره کړ. له هغې وروسته چې د غبری تر سره شو، د طالبانو حکومت په وی خبر پانه کې د دې پیښې په تړاو د چیړونو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغې ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هېڅ یوه هېواد ته خطر نشي پېښېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي د روانې اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2021 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېره په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې ده. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
میترا د کابل ښار شیا مصابه افغان اوسیدونکي ده، وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالت ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟ په چې وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بېلابېلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. خغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار دا ده چې زر تر زر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې پولیس باندې حکومت کړي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روان اګست میاشت کې په بېلابېلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبلا وښتي. اوچا که څه هم دا واضح کړې نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اګست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جومات کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 ملکي وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. دې ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډېری برخه د توکمیزو او مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکی سیمو کې د ځای پر ځای سوي او چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیا مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. هڅه مو کړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی، 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2106 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې او اوچا ویلي دي چې یوازې د اګست په میاشت کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه مې د خبریال او د نړیوال اړیکو کارپو قریب الرحمن شهاب نظر پوښتلی دی.
لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه سي معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیقو ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې له شک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نور عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي، وژل کیږي او په بېلابېلو پیکو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو تنبه راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بېلګې موندلی شي چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوي او خبرې شوې هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي، او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي، او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولی هغه نور عوامل چې ما یاد کړل، هغه د هېرېدو او د مکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، هغه امنیت چې افغانان ورته پتم وو د دوی لپاره خوندي شوی ده که نه ده؟ اوس څومره افغانان په امن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدې چې په دې برخه کې تر پخوا حواله راغلی، او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي، دا یو ښه ګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک غواړي هغه نه دی تأمین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې، که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي، او په داسې کسانو چې هغه په احادیثو او بوخت وي یا په لوستلو بوخت وي، په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پوړونو کې هم د ناامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولی، ولې د پخوا په پرتله د ښه والي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو، په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب، او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
خبریال او د نړیوال اړیکو کارپوه قریب الرحمن شهاب و چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا د روستي راپور په اړه څرګندونې درلودلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستنې.
د روسیې د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور پراخیدل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګو دغه څرګندونې د چهار شنبې په ورځ د شانګهای د همکارۍ او سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې ترسره شوه وکړې. په ورته وخت کې د هند د دفاع وزیر ارجنات سنگ د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو حکومت وهڅوي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې داعش یې تر ډیره له منځه وړی او له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
روسیا د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا لپاره د اندېښنې وړ بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکېچن دی چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترهګري سازمانونه پکې په زیاتېدلو دي. ښاغلي شویګو په افغانستان کې د ناوړه بد اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو د قاچاق، د مذهبي بنسټپالنې او د پولي اخوا د جرمونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. هغه زیاته کړه، روسیه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ټولو نړیوالو نوښتونو هرکلی کوي، او په ورته وخت کې به د منځنۍ اسیا د امنیت د تامین لپاره اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت دغه اندېښنې سمې نه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش پدیده وځپي.
تشویشی که گویا در افغانستان تهدید وجود داشته باشه خطر درست نیست.
اندیښنه چې په افغانستان کې کوم ګواښ او خطر شته سمه نه ده. موږ د داعش ټولو هغو پدیدو ته ماتې ورکړې چې په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړې وي او هڅه کوو چې د هغوی پاتې شونې هم له منځه یوسو. موږ ټول پوځي ځواکونه له امنیتي وضعیت نه خبر دي. د کوکنارو کښ بند شوی ټول دینونه خپله ازادي لري، هیڅوک یې نه ځوروي، امنیت یې تامین دی. له موږ سره د هیوادونو او پانګوالو همکاري اړینه ده. له پولې هاخوا جرمونه هم کله له افغانستان سره تړلي دي. موږ په دې پوهیږو. موږ هڅه کوو چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولو تر څو هیڅوک په دې ونه توانیږي چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي.
په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ په دې غونډه کې له ترهګرو سره پر مبارزې د ټینګار تر څنګ له هیوادونو وغوښتل چې د یوه ټول شموله حکومت جوړولو ته د افغان حکومت چارواکي وهڅوي. د هند دفاع وزیر ویل هیواد د یو سوله ییزه خوندي او باثباته افغانستان ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغه هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي او په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هند دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې د دوی حکومت له هند سره ښې اړیکې غواړي خو پر وړاندې بندیزونه ستونزې رامنځته کوي او افغانستان او نورو هیوادونو ته به زیان ورسوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعال حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د طالبان حکومت بیا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د شتون په اړه بېخبري ښودلې او ویلي دي چې د دې ادعا په اړه پلټنې روانې دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سر ووسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
اوس په اوکراین ته ورشو. که څه هم پر اوکراین د روسیې د غیر موچه یرغل شپږ میاشتې ته ورسېد خو نن هم په اوکراین کې له وقفې پرته جګړه دوام لري. وروسته له هغې چې د اوکراین ریلګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د مزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشحیي مهمات هم کارولی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحیي مهماتو په واسطه بمباری کړې ده. د ده په وینا تر اوسه د ځاني او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحیي مهمات یا خوشحیي بمونه د سخت ویجاړۍ پېښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا منع سوي دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب د اصل کې ده چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اګست میاشتې 23مه وه له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو 1.5 کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریلګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورنه کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر زلینسکي تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځې لمانځل مناسب وو، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطح منزوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
له خبرونو ورآخوا،
د طالبانو د حکومت ویاند وایي د تېرې یوې میاشتې په وروستیو سیلابونو کې 2 تنه مړه شوي او له 250 زیات کسان ټپیان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله 422 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی مجاهد وویل
آمار که تا به حال به دست آمده در حدود نزدیک
هغه شمیری چې ترلاسه شوي په تېرې یوه میاشت کې د وروستۍ سیلابونو له امله 102 اتیا کسان شهیدان شوي چې په دې کې ځوانان، سپینګیري، ماشومان او میرمنې شاملې دي. 250 کسان نور ټپیان شوي چې ځینې سرسري او ځینې نورې ژور ټپیان شوي. دې ټولو ته د اړوندو ادارو لخوا رسیدنه شوي.
250 تن دیگر مجروح شدن کې بعضی ها جراحت سنگین او بعضی ها جراحت سطحي.
ښاغلی مجاهد ویل په دې سیلابونو کې په زرهاو کرنیزه ځمکه له منځه تللې او شاوخوا زر اسد څاروي هم مړه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغانانو لپاره یو ناورین یاد کړ او له ټولو نړیوالو بنسټونو یې د بشري مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همدارز وویل په هغو ولایتونو کې چې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي هلته بشري مرستې هم تر ډېرې رسېدلې دي. د هغه په خبره کمپلی، خیمې، د پخلنځي توکي او همدارز روغتیایي درمل اړمنو ته رسېدلې دي. یو شمېر سیلاب ځپلي بیا د مرستو په برخه کې ناخوښ دي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکي چې نو غاړینو مې په راپور کې واخیستل شوی تر اوسه یې مرستې نه دي ترلاسه کړې او سخت مالي زیان یې لیدلی.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پټي ورته یا کرانیز ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خوړ طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړې له ځان سره کوم مثال موږ لرګي یا خربنده ورته وایه په عامه اصطلاح هغه هم چې چولې دا یې له ځان سره وړې دي. تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی موږ ته ویلې، یا د عمارت طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه چې موږ دا د سیلاب په مقابل کې راوړي.
د لوګر ولایت اوسېدونکي چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مرستې باید اړمنو ته ورسیږي.
موږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخته ډېرې دي. موږ له ټولو همکار موسو نړیوالو نه غوښتنه دا ده چې د سیلاب ځپلو لپاره هم د لوګر په هغو ولسوالیو کې سیلابونو سخت منتظر کړي هغو خلکو سره او هم د مرکز له خلکو سره همه جانبه مرسته وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په زیاتو شمېر ولایتونو کې پرله پسې سیلابونو ګډ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د وروستیو سیلابونو له امله د ځینو ولایتونو ترانزیټي لارې هم په ورځو ورځو وتړل شوې چې اقتصادي ستونزې هم رامنځته کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به کنړ ته ورشو. د کنړ امنیتي مسؤلین وایي په تېرو څو ورځو کې د بېلابېلو جرمونو په تور یوولس تنه نیولې دي. دوی دعوه کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت په یادو ولایتونو کې د جرمونو کچه ډېره زیاته کمه شوې ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کنړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور یوولس تنه نیولې دي.
تقریبا په دغو څو ورځو کې یوولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیولې شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو دې نه بعد که څوک هر جرم ته اقدام وکړي انشاءالله تلی نه شي. د الله په فضل په وخت په زمان باندې ویل دا کچه د جرمونو تقریبا صفر ته رسېدلې ده.
د کنړ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د یوولسو تنو د نیولو او په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې صفر ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاري، فقر او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به هم کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د بیروزګارۍ، فقر او غربت کچه لوړه شوې ده. دوی وایي د طالبانو حکومت د خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړې. بل خوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو مرستیال وایي د دوی د معلوماتو په اساس په 80% خلک بیکاره شوي دي. د دې خبر نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تیر یو کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن سوي، د بیکارو کسانو شمیر د اندېښنې تر کچې رسېدلی، ان تر دې چې ځینو د کار د نش له امله سوال کولو ته مخه کړې. په کندهار ښار کې پر چوکونو ولاړ کسان وایي ټوله ورځ د کار په تمه وي، خو په ناهیلۍ سره کور ته ځي. نیک محمد او احمد الله چې د کندهار ښار پر یوه څلور لارې د مزدورۍ د پیدا کولو په نیت ولاړ دي، وایي په ورځو ورځو ورته روزانه هم نه ده پیدا شوی.
لاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړې ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه څه ده، دا مسلمانان څه څه ده، چیرې ولاړ سي؟
په دغه کسانو کې یو شمیرې د نور ولایتونو څخه د کار لپاره کندهار ته راغلي، خو وایي ورځ ورباندې هسې تېر سي خو کارې نه وي. دوی وایي په څلورو او بیا هم پنځو ورځو کې یوه ورځ کار ورته پیدا کېږي چې ګټلې پیسې یې بیرته د اتاق پر کرایه او خوراک مصرفېږي.
زه د نامه د هلمند ولایت راغلی یم، د کندهار په ښار کې خواري کوم. وروره پاوتو مکار لیدلی نه دی، د شپې په جرو کې خلک شپې کوي، د خلکو بچیان پاتې دي. پاوته کې چې ورځ مو ته کار پیدا شي، موږ هغه د اختر ورځ بولو. هغه بیا په هوټل کې راستلي ګای نیم سری ګای دوه سوه وي، نو چې دوه نیم سوه موږ پیدا کړو، هغه موږ د اختر ورځ بولو.
دومره خلک دلته ولاړ دي، دا ټوله درې ورځې کې یوه ورځ وځي، هغه د یوې ورځې پیسې بیرته په هغه درو ورځو کې خوري. د کور سره راغلي دي وروره، دلته زامن یې پاتې دي، بچیان یې پاتې دي، راغلي دي په کار پسې، هغه هم کارونه درته نشته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلان د بیکاری ستونزه مني، خو وايي حکومت یې پلان لري په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه په دولتي ادارو کې د ځوانانو په جلبولو حل کړي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مرستیال مولوی محمد علي سليمان وايي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80 سلنه خلک بیکاره سوي دي.
په سل کې 80 فیصده خلک اوس بیکاره دي. او د ریاستونو باید موږ سره همغږي وسی. کوم خالي بستونه لري هغه خونه د هر ځای د اورګان خپل مسول ته معلومیږي چې زه دونه خالي بستونه لرم، دونه باسواده خلک زه په دې بستو کې پر کار باندې اچولی سم. بیا مون خواهش ده دي انشاءالله اراده مون ده دي چې را روانې جمعې د پنځبې اداري مجلس ته بیا دا رپورټ وکړو. سیده ریاستونه زموږ سره همکاري وکړي. باسواده خلک ست پونتون څخه فارغ دي، د مکتبو څخه فارغ دي، مګر خواران پر بیرچا د بیرچا خواري نور پیدا کیږي، بیرچا خواري وکاجي.
بلخوا د چارو یو فعال نجیب الله وایي په افغانستان کې بیکاری یو له هغه ستونزو ده چې د ټولنې ځوان قشر زیانمن کوي. دغه په خبره د طالبانو حکومت د زراعت د ودی او د زیربنایي پروژو په پلي کولو سره کولای سي چې د هیواد تر 50 سلنه زیات ځوان قشر په دندو وګماري.
په دې کې حکومت ستر رول دادی چې دوی سپورت کوي. په نور دنیا کې خو د کاروباریانو سره د سو کال د مالی سمافي سبسایډي ورکول کیږي او د دوی سره کومکونه کیږي، ګرانټونه ورکول کیږي. نو موجوده حکیم نظام چون سبسایډي او د ګرانټ توانایي نه لري، ولې د دوی سره په مالی برخه کې باید چې د مالیات په کمښت کې او د پر د خلک تشویق کې چې نور که پانګوال هم پانګونه وکړي.
په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم چې ډیرو ته یې د کورنۍ مسؤلیت ور دغاړې دي، د بیروزګارۍ له ستونزو کړیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
فاریا پورا دولت آباد ولسوالی سے خبر رکھوں، جو کتا طریقہ غلط گر کر دولت آباد سرندوال رشوت پیسے دن واقع سے بڑھتے ہی علاقے داغ شان دولت آباد پر مسلم دی ٹول تھی تبدیل کی
زه چې کله د هلمند د نارسایز د لکدري د سلک څخه زما د اسلامي امارت د بایومتریکي تذکرو د مسلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اسانی راولي. را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي، نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي. د چا تذکرې کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي یتیمان دي، بعض نور مشکلات لري. دو کله راستانی راولی نو بیا به انشاءالله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي
دغه په ما خاص خدای لپاره درلیږل دي ترڅو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اخته نشي ورور زړه مې ډیر داس کړل ځکه په ځار ډول خرڅیک نه د ما په نشر کې ترڅو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
زموږ پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به درته فرشته نگاه وړاندې کړي.